نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خپرونې میلمنه مو ملغله رمایار، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې آزادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو آزادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې آزادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي. او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
آزادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو. یو هغه حقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دومره ازادي لرم؟ یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړای شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم. موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي مللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولهیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویلي دی ازادي د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 23مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي، یوه جرګه کوي، د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي، که نه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په دغسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي، او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې په حق چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کې دا واشو شروه باندې برابر کړل دی، شروه کې به مړی خوړه واکه به تغشې بځه خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قجیب دی کولا
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډوي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د نقشې پاکله څومره پیګي
نن سو دیش په تمې دادی کال کې یو نه فټه دیوالو اناتولیا د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشی شوی و. دې نقاشی کې د اوبو بهیدل، لارې او دا شان پکې ښکاره کېږي.
نقشه کې کور د افغان جوړ شو،
نقشه په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
خوبي دا چې ته هغه کولی شي چې دغه مساحه دغه اندازه دغه هر ولایت ولسوالۍ خریجات ټول ته اندازه کولای شي او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستلای شي.
اوایا په کورونو کې لری
نقشو ا بنکدي منادو نور کو کې لرو بندوال داسې دي چې ماشومان دي نصیب هغه پښتیا او تکي کدي افشي کوي.
نن پام دې اکلغه گیګو په فایل کې د نقشې د تاریخ پاکله خبرې کوو. بیا ارزښت چیرو او په ورځنۍ چارو کې د کارونې په اړه هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منوونکو، انسانان د پیدایښ له پایلې څخه په دې فکر کې وو چې د ژوند کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د غرونو، غونډیو او هوارو زمکو په ځانګړنو ځان پوکړي او د وخت مطابق وکاروي. دوی ډول ډول وسیلې او چیزونه د خپل ضرورت په وخت کې رامنځته کړل چې وایي هم نقشه ده. تاسو به هم د نقشې کلمه په بیلابیلو مواردو کې اوریدلی وي، لکه د نړۍ یا د یو ملک نقشه، د کور، سړک، باغ، پارک او داسې نورو سیمو نقشې. نقشه د انسان په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده. د بیلګې په توګه کله چې د یو هیواد نقشې ته ګورو، غرونه، دښتې، شاړې، ودانۍ او د هرې سیمې په اړه دقیق معلومات پیدا کوو. یا هم که چیرې داسې ځای ته سفر کوو چې مخکې نه یو تللي، نو د نقشې په مرسته لاره وستلی شو. دا چې نقشه د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شوه، موږ په دې اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د څانګې د جغرافیې پخواني استاد پوهان لطف الله صافي څخه پوښتلی دي.
1963 میلادي کال کې یو 9 فوټه دیوال و اناتولیه د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشي شوې وه. دې نقاشۍ کې د اوبو بهیدل، لارې او دا شان پکې ښکاره کېدل. ګوره دلته اوار ډاک دی، دلته وادی دی، دلته جهیل دی، دلته سیند دی، دلته غونډۍ ده، دلته غر دی او دلته ټرین یعنی لوړې او ژورې دي. نقشې نه تنها دا د ځمکې مخ، د ځمکې لاندې چې څه پیښیږي نو د هغې تصویر موږ تاسو له وړاندې کوي.
نقشه په ناامن سیمو کې بیا د ژوند ژغورلو یوه برخه هم شمیرل کیږي. د کابل اوسیدونکی عرفان احمد زای په دې اړه وایي:
په نقشه باندې پویدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل دا د هر انسان لپاره ډیر زیات اړین دي. په دا وروسته کې تاسو ګورئ چې ځینې داسې نقشې